دا مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 نیمه بجې شوریدونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 23 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا زما همکار مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډمبه د مشال د خبرونو سرټکی ودریادم نواز شریف وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. نن په سعودي عربستان کې د حج لپاره 25 لک خلک راغون شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. او ستمشال خبرونو ترسیل د پاکستان وزیر اعظم وایي د سیمې د امن لپاره به افغانستان سره په شریک کار کوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ پر مهال لندن کې د ایسارتیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه ژمنه کړې ځکه چې دواړه ملکونه ترهګرۍ سخت ځپلې دي. د ده وینا وه چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ کې په بنیادی بدلونونه راوستل شوي دي او د هغې فائدې به ډېر تر په نظر شي. د یو تپوس په ځواب کې د ده پوښتنه وه، د ده جواب و چې د وسلوالو پر ضد شروع کړی شوي پوځي عملیات سربیازه په کامیابۍ سره روان دي او د دې ګټې به ډېر زر مخې ته راشي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ردی د بلدیاتي حکومتونو 55 ټاکلې شوي غړي له پارټۍ وستلې دي او یو د پارټۍ سینیټرز خړې او د صوبای اسمبلی د دوه غړو خلاف د کاروایي سفارش هم صوبای تنظیم د توړاندې کړی دی. دا خبرې عمران خان تیر ورځ په سی ایم ایچ کې د بډبیرې پیښې د جوبل کسانو له پوښتنې وروسته په وزیر اعلی هاوس کې خبري غونډې ته کړې دي. عمران خان دا هم وویل چې پخوانی صوبای وزیر ضیاءالله افریدی یې له پارټۍ په دې وجه وستی دی چې د خپلې بې ګناهۍ ثابتولو پر ځای یې په نورو غړو الزامونه لګول. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25 لکه خلک د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. تېر ورځ د حج د مناسکو پیل په مکه مکرمه کې د منا په میدان کې د احرام تړلو نه وشو او نن سهار به ټول حجیان د عرفات میدان ته ځي. د عرفات په میدان کې به حجیان خطبه اوري او د غرمې او مازیګر ګډ مونځ به ادا کوي او بیا به د مزدلفې په میدان کې شپه په عبادتونو کې تېروي. د نن څخه بعد سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټول نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې بعد بلوچستان حکومت هم غونډه جوړوي. د یادې سوبې وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته تیر ورځ په دې اړه وویل،
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د مور دا جوړو پاور کې مور ټول سیاسي پارټیانې ممپیز د منیز سنیټران سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی.
د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه تیرونی په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس په موقع شوې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل دي چې دغه هیواد پوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې که څه هم ایران په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې اراده نه لري، خو ایراني ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراق او شام ملاتړ کولو ته تیار دي. تېر ورځ په تهران کې د سالانه پریډ پر مهال ښاغلی روحانی دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. هغه وویل چې که ترهګرو په سیمه کې خپلې کړنې غځول پیل کړل، نو د دوی پر ضد یوازینی امید د ایران پوځي پوز او انقلابی ځواک دی. د روحانی په خبره د منځنی ختیځ هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره په غربي طاقتونو ډیره تکیه نه کوي. ایران وار له مخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عراق او شام تک پوځي سلاکار استولې دي. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن باډیګارډ وو یې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې یو کم څلوېښت کلن عبدالشلابي په لومړي ځل په 2001 کال کې پاکستاني ځواکونو افغان پولیس سره هغه مهال نیولی و چې د افغانستان د تورې بورې سیمې نه پاکستان ته راوړېدو او بیا هم په هغه کال ګوانتانامو زندان ته لیږل شوی و. د روان کال د جون په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یوه څیړنه کې پریکړه وکړه چې د دغه کس په قید کې ساتنه د امریکا د امنیت لپاره نوره ضروري نه ده. د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیر ورځ د یو لک شل دره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوې دي. دا کډوال چې په غیر قانوني ډول یورپ ته رسیدلي په راتلونکو دوو کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. د یورپی یونین وزیران چې عموما په اتفاقي رایې پریکړې کوي په دې پلان د شدید اختلاف رامنځته کېدو نه پس پر رایګیری ته وړاندې شو. د چک ریپبلیک، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفی رایې ورکړي. البته فنلند په دې اړه د کومې رایې ورکولو نه ډډه کړې ده. د سلواکیا وزیر اعظم پرون وویل چې تر کومې هغه وزیر اعظم وي غیر قانوني کډوال به په خپل هیواد کې پناته پرې نګدي. او د چک ریپبلیک وزیر داخله بیا په خپل یو ټوټر پیغام کې ویلي نن د منطق د ناکامۍ ورځ ده. روان کان لپیل راهیسې لږ تر لږه 15 لکه غیر قانوني کډوال چې په شام، عراق او افغانستان کې د جنګونو او ناامنۍ له امله تښتېدلي دي یورپي هیوادونو ته ورغلي دي. وروستۍ خبر دا چې په جرمني کې د برلین ښار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګریدو پیښو کې د ککړتیا د تور په اړه د یوې میاشتې د پلټنو پسې د ښار په 8 ودانو چاپی وهلې دي. پولیس وایي چې تېر ورځ د سهار وختي په دغو چاپو کې د یو جماعت دفتر هم شامل وو او زیاتوي چې د دوی په ان تر ټولو مهم مشکوکه یو 50 کلن هغه کس دی چې د مراکش سره تعلق دی او خلک یې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د یو جهادي ډلې ملګرتیا ته هڅول. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې خبریالانو ته ویلي حکومت یې ژمن دی چې د سیمهیز امن او د افغانستان د روغې جوړې له چارو سره مرستې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او غیر سرکاري ادارې پرون په پېښور کې د یوې غونډې له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار وویل دوی غواړي چې د کم عمره نجونو د ودولو ضد قانون راوړي، خو په خبره یې چې ځینې مذهبي ګوندونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي.
میٹنگ شوی فضل الرحمان گروپ هم پکې آئے کې موجود نو هغه ویل چې چونکه امت اسلام کې سم مسله ده دي کې مچ علما کرام دي کې کینی.
د بلوچستان حکومت نن د سپتمبر 23 په دغه صوبه کې د کلتور د ورځې په توګه مانځي.
زموږ د ژبي او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به په خپلې ویناوي کوي، ملي اتلونه ښکاره کوي.
او د خیبر ایجنسی یو سیدونکي وایي لوی اختر ته تیاری نیولې دي.
ډیره په خوشاله د اختر تیاری روان دی. سرویم د خستی داسیم د ولمنو لپاره د پیستې میوه خ پروګرام جوړ کړی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اردوونکو اولنۍ موضوع تر ازو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې په داسې حال کې چې نیویارک ته امریکا ته روان وو چې د جنرال اسمبلی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. په لندن کې د یوې دمې پر مهال خبریالانو سره خبرې کړې دي. زموږ خبریال د اسلام آباد نه ریاض مساخیل سره ټلیفون په لیکه دی. مساخیل صاحب ستړي مشي، یو که د وزیر اعظم د خبرو مهم ټکي موږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه هارون بچا. څنګه چې تاسو ذکر وکړو نواز شریف چې امریکا ته روانو د ملګرو ملتونو چې کومه غونډه ده د جنرال اسمبلی هغې کې د ګډون دپاره او دغه دوران یې په لندن کې د لږ ساعت دپاره ایسارتیا وه. د پاکستان چې کومې سرکاري رسنۍ دي د هغې مطابق یو خو چې کوم د افغانستان په حوالې سره د هغه نه تپوسو شو نو د هغه وینا وه چې پاکستان او افغانستان ژمن دي چې د ترهګرۍ خلاف په شریکه سره کار وکړي، ځکه چې دا دواړه ملکونه ترهګرۍ زیات ځپلی دي او دا دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان د امن ته اړتیا لري. دغه شان ته پاکستان خپل کوشش کوي په افغانستان کې د امن او د سلامتۍ او د مفاهمتي عمل د کامیابۍ لپاره. ورسره ورسره چې کله د هغه نه بیا د وسلوالو په حوالې سره تپوسو شو نو د وینا وه چې په شمالي وزیرستان کې کوم پوځي عملیات تجربه په نوم روان دي نو هغه ډېر کامیاب دي او ډېر زر به تاسو د هغې ګټورې نتیجې ووینئ. دغه رنګ د هم وینا وه چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې چې کوم ده نو بنیادي بدلونونه راوستی شوي دي او د هغې هم چې کوم دی نو ګټورې نتیجې هغه مخې ته راغلي، د هغې فایده ښکاري. جی
صحیح شو، ډیر مننه، خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان هغه اداره رد کړې چې وایي له پېښور سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان هوایي ځواک پر مرکز د وسلوال برید پلان د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی و. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې دغې جرګې غړو په پاکستان تور ولګاو چې له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي د داسې تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي د بډابیرې برید په افغانستان کې طرح شوی و، په دغه اړه به اسناد دوی ډیر زر افغان حکومت ته وسپاري. لکابله د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
ورسته لاغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې د ورستۍ حمله په تړاو د پاکستان اداره تر کړه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوی، بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله نه کولن
دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو د شکلن او څلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده، بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېګو. خاغلی مسلم یار وای افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغه کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیرا بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډابیرې په سیمه کې د پاکستاني پوځ په یو اډې د شوې حمله وروسته د پاکستان د فوز ویان ویل چې د حمله په افغانستان کې جوړه شوې و او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته سپاري، خو ارګ مانی بیا د دغه ادعا لرد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دا وایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوی دی، دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستان نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس په خبر ته زو داسې خبرونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوندې په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي پېښور ته پرون سفر کړو. له پېښور را سره زمون خبريال ځلان یوسفزی د ټلیفون په لیکه راغله دی. یوسفزی صاحب تاسو ته سلامونه وایو، ستړي مشي او که راته وایي چې عمران خان پېښور کې له چا سره لیدلې دي، کومې خبرې کړې وي چې دا تفصیل موږ سره شریک کړي، مهرباني وکړي.
ډیر مننه هارون باچا. عمران خان پرون پیښور ته راغلی و په یو ورځنی دوره باندې. پرون چې کوم عمران خان وزیر الله ورسره و، هغوی لړل سی ایم ایچ کې یې چې کوم دغه ډبې ری پېښې چې کوم زخمیان تر اوسه پورې د علاج لاندې دي، د هغې پوس پوښتنه یې وکړه. د هغې وروسته عمران خان پرون ماښام چې کوم په وزیر الله هاوس کې یو خبرې غونډې سره خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې کومې خاص خاص خبرې دي، په هغې کې یو دا وه چې عمران خان دا وویل چې کوم تېر بلدیاتي ټاکنې شوي دي، نو د هغې وروسته چې کومه د ډسپلن په خلاف ورزی باندې هغې 55 خپل منتخب کسان چې دي د پارټۍ نه ایستې دي. نو په دې کې چې بیا سرچینې خبره کړي، هغې کې زیاتره هغه کسان ایستلي شوي دي چې هغې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې چې کومه بلدیاتي ټاکنو کې پاس شوي ول، خو بیا وروسته چې کله د تحصیل او د ضلع چې کوم ناظمان ټاکلې کېدل، نو په هغې کې یې پاکستان تحریک انصاف له ووټ نه دی ورکړی. په دې 55 منتخب غړو کې زیاتره د پاکستان دي. دغه شان عمران خان دا هم وویل چې صرف د بلدیاتي ټاکنو نه، بلکې نور هم چې د هغې کوم سینیئر غړي دي یا د صوبایي کوم ارکان دي، په د هغې خلاف هم که هغې څه داسې کار کوي نو د هغې خلاف کاروایي کېږي. چې په کې اوس فعلا یو سینیئر غړی عمران خان یې نوم وانغسته، خو سرچینې وي چې دغه اعظم سواتی دی، او دغه شان دوه د صوبایي اسمبلۍ غړي دي چې په هغې کې هغې هم عمران خان نوم نه دی اخیستی، خو د سرچینو تر مخه هغه یو یاسین خلیل دی او یو عارف یوسف دی. د هغې خلاف هم چې کومه کاروایي روانه ده.
صحیح شو. ډیره مننه. ښه ورځ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون په پیښور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. په دغه اړه جوړې غونډې ته د یادې ادارې په چارواکو سربیره د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار عارف یوسف هم وینا وکړه. ویل چې صوبایي حکومت غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه دوی دغه څه کولو ته نه پرېږدي. له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر ورځ په پیښور کې په ښځو د تشدد په ضد د تیټرو د لارې د آگاهۍ د تبلیغ ورکولو د پیل په دې دستوره کې په کم عمر کې د جنۍ د ودولو د مخې نیولو او د سورې په رسم کې د وړوکي جنۍ د ورکولو د مخې نیولو خاکې نندارې ته وړاندې کړې شوې. د دې دستورې مشر میلما د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو لپاره د پښتونخوا اسمبلی درې قانوني مسودې منظوري کړې دي، خو په کم عمر کې د جینکو د ودولو د مخې نیولو لپاره قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلی نه ده منظوره کړې. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره کم نه کم عمر دی اتل لسکاله وټاکلی شي. خدا وزیر اعلی مشیر عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې مذهبي ګوندونو د دغه قانوني مسوده په لار کې ځنې ستونزې راولاړې کړې دي.
چې دا جنې اچانه په کار دی واده د پاره، نو موږ هغه کې اپوزیشن او ټول خلک دی هغه سره مشوره کولې غيایو. دې کې مخالفت خدا دې چې زمونږه لاسټ ټایم میټینګ شوه، نو هغه کې فضل الرحمن ګروپ هم پکې هغه کې موجود، نو هغه ویل چې چون کې امت اسلام کې څه مسله ده دې کې هغه پیوبلټي ټایمي کنه د جنې کې زموږ مچ علما کرام دې کې کې مفتی صاحبان دې کې کینی، نو هغه کمی موږ ته مشوره راکینی، موږ هغه مشورې سره بدا کوجه.
او د عورت فاونډیشن سایمه منیر بیبی مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې په خزو د تشدد پیخي مخ په زیاتېدو دي، او د تیر کال شمیرې ښایي چې په 2014 کال کې هر ورځ په پښتونخوا کې یو خزه په یو نه یو وجه وجل شوې ده، او په هر درې مورز یوې خزي ځان وجلې دي، او په هر څلور مورز یو خزه تختول شوې ده. خو د پاکستان رسنۍ د خزو د شتوندو ته سمه پاملرنه نه کوي.
هم دغه صدا چې روزانه یو خزه چې دغه قتل کیږي، چې څنګه ملک کې سبل واقع شي، نو د خزو هغه تشدد واقعات چې دي هغه په خپل د اخبار نه غایب، بیا هغه دوی ته کوریج نه ورکوي.
په دې دستوره کې د مدني ټولنو ګڼ شمیر سړو او خزو د سوګند پورته کړو چې په خزو د تشدد د مخې نیولو لپاره به ګامونه پورته کوي، او په خزو د تشدد هیڅ یو رسم به نه مني. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
افغانستان دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
دا مشال ریډیو درودونکو دروانه میاشت په دویمه اونۍ کې په کوټه کې شوی د پښتون نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 23 نیټه د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه لمانځي که څه هم د دې پریکړې یوازې لس ورځې شوی دي خو پښتنه دا ده چې دا به تر کومه حد عملي شي او آیا دا ورځ څه ډول لمانځل کیدای شي او که ولمانځل شي نو ګټه به څه وي بریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی
په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس ګډونوالو په پای کې د پښتنو افغانانو د تعلیمي ژبنی اقتصادي سیاسي او کلتوري ستونزو او د هغوی د حل لپاره اولس وړاندیزونه وکړل د ټولو ګډونوالو لخوا په منل سوو د اولس وړاندیزونو کې یو دا هم و چې پښتانه باید هر کال د سپتمبر 23 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه ولمانځي اوس پښتنه دا ده چې پر دې وړاندیزونو به عمل وسي او کنه د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای که څه هم وخت بیخی کم و خو د دوی حکومت د سپتمبر د 23 د لمانځلو لپاره په کوټه کې یو لوی غونډه رابللې ده
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د مور دا جوړو په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې د ایم پي ایس د مینس سنټران سکرټریان او ورسره ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی زموږ د پښتو کلتور او ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به په هغه کې خپلې ویناوې کوي ملي اتڼونه ښکاره کېږي
د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د تماس نیولو پوره هڅه وکړه خو د دې په معلومولو کې بریالي نسو چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت دا ورځ لمانځي او کنه په کوټه کې په سوي کانفرنس کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت موین او لیکوال غفور لیوال هم ګډون کړو غفور لیوال وای په افغانستان کې به دا ورځ د سپتمبر پر 23 لدې کبل ونل منځل سي چې دا د حج په مراسمو کې د عرفات لورزي سره سمون خوري خو د غفور لیوال په وینا دوی به لا اختر ورسته دا ورځ په ډیرو پراخو مراسمو او جشنونو ولمانځي
رجبه پښتني کلتور بلا بلو ارزښتونو او په دې ډول په پیښو کوهونو باندې د خبري وشي افغاني فرهنګ د جامو د خوړو د دود دستور د عناناتو او د بلا بلو چیزونو منندرتونونه به جوړ شي د افغاني موسیقي اتڼونو او د نورو لوبو نمایش سره به د غورز ولمنځي
د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای کامون خپل ملي او د ویاړ ورځي د بیلابیلو مخو لپاره لمانځي د ویل د سپتمبر د 23 د لمانځلو هدف دا دی چې پښتني کلتور ته د ورپیښو ستونزو او د هغوی د هواري او د کلتور ته د ودی ورکولو لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړل شي خادم حسین وویل د پښتونخوا او افغانستان ترڅنګ باید په نړۍ کې میشت پښتانه او افغانان دا ورځ مهمه وګڼي او ویل مانځي
د سیول سماج تنظیمونه په مختلفو شکلونو کې د میلو شکل کې منځلې شي علمی ادارې د کلتور د مختلفو اړخونو د علمی جایزې په حواله د سیمینارونو شکل کې منځلې شي سیاسي ګوندونه د کلتور د بازي پیداواري اړخونو لکه د جامو او د کالو په شکل کې مخې تر راوستي شي تجارت سره تړونکي خلک دي هغه د تجارتي سیزونو چې کوم په کلتور کې جوړیږي د هغه د نندارتونو شکل کې منځلې شي چې کوم د فن سره تعلق لرونکي خلک دي هغه د مختلفو فنونو د نندارتون په شکل کې مخې ته راوستي شي
که څه هم تر دې وړاندې د پښتو یو شمیر نړیوال کانفرنسونه سوي دي خو د کوټي د پښتو اکیډمۍ لخوا په تر سره سوي دي کانفرنس کې په لومړي ځل د پښتنو د کلتور د ساتلو لپاره د نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وسوه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
پرون په پیښور کې ځینو دینی عالمانو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې په حق کې یو خبری کانفرنس وکړ. وی ویل چې د پیښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې لخوا د زیارت پر ورځ د لوی اختر کولو اعلان غیر شرعي دی. خو د قاسم خان جماعت د کمیټې مشر بیا وایي د مرکزی رویت هلال کمیټې هیڅ شرعي حیثیت نشته او زیاتوي چې دغه کمیټې هیڅ کله د خیبر پښتونخوا د خلکو پر شهادتونو، روژې او یا هم اخترونه نه دي کړي. زلان یوسفزی له پیښور رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته مفتی محمد ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په یو هیواد کې د روژې او اختر په سر اختلاف یا په دوو ورځو د جلا جلا اخترونو کولو په شریعت کې هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې د شریعت تر مخه د یو ملک حکمران او یا د هغه لخوا ټاکل شوی قاضي یا کمیټې سره دا اختیار وي چې د روژې او اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه قبول او یا هم رد کړي.
جمهور علما چې کوم پاکستان چې مفتی تقی عثماني صاحب، عبدالرضا سکندر صاحب، د اوقاف چې کوم مشر دی، د وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب، د ټولو اجتماعي رائے دادا جمهور شهر د مرکزی کمیټې اعلان د پاره درست دی او د حکومت نه مقرر شوه خلک دي او موږ شریعت هم دا خبره کړی دا چې د خپل حکومت وخت دغه خبره اتباع کوي. شریعت دای دغه نه دی ورکه چې ته بلا شي مفتی سره کینه یو عالم سره کینه وخت وی شهر ما مش کتلې د مال اعلان وکا.
پټل کې د یوه دینی مدرسې استاد مفتی محمد سردار وایي چې دا ځل مرکزی رویت هلال کمیټه د جمعې پر ورځ د لوی اختر المنزلو اعلان کړی دی او لدې یو ورځ مخکې د زیارت پر ورځ د اختر ان کو قربانی با په شریعت کې ناسم وي.
بالکل مو په نسبت دا قربانی نه ده او دې چې زبا قبول نه جایز دي، ځکه چې شای وی نه ته بولې دا په نجایز ده.
خو بیا په پیښور کې د ځایي غیر سرکاري کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي چې مرکزی کمیټې د خیبر پښتونخوا شهادتونو اوریدو ته هم نه ده تیاره او دا چې د دوی په کمیټې یا شهادتونو باندې د ټکونو پر ځای باید له مرکزی کمیټې د شریعت تر مخه د کار کولو غوښتنه وشي.
زمونږ د علماي کرامو موقف دا دی چې د دغه مرکزی رویت هلال کمیټي چې دی څه شرعي حیثیت نشته. یوه دویمه دا د دغه مرکزی رویت هلال کمیټي یا د دغه چیرمین حیثیت د قاضي نه دی. دوه درېمه دا خبره مرکزی رویت هلال کمیټې چې کومې فیصلې کوي نو دې اکثر فیصلې د شریعت مطهره د ضابطو نه خلاف. باقي زمونږ د فقه شریف په کتابونو کې دا شیان شته چې رویت هلال لپاره خو د قاضي ضرورت هم نشته. آج دا علاقے معتمد فقہ عالم داغ پا فیصلہ بانے چدے اگا وہاں عمل کولی شی.
په پاکستان کې د اختر او روژه په یو ورځ نه کېدو باندې هم په مرکزی کمیټې او هم د خیبر پښتونخوا په ځایي غیر سرکاري کمیټو وخت پر وخت ګوتې پورته شوې دي. خو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او سوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ګل نواز په غږ دا سندره.
ووڑلیلو سہر دے شمع لگی گیونی پانی جنگا سہر ووڑلیلو سہر دے شمع لگی گیونی پانی جنگا ووڑلیلو سہر دے شمع لگی گیونی پانی شمع لگی سہارے
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د سحر نه نیمه بجې شوې د مجید بابر نه بلن خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ پر مهال لندن کې د ایسارتیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه کړې. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلین په خلاف ورزه د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوی غړي له خپل ګوند نه وېستې دي. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25 لک خلک د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. د نن څخه د سپتمبر په 23 نیټه هر کال په ټول نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې دغه هیواد پوسټ په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو پر لړکی تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلی دی چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کیږي د القاعده وسلوالې ډلې د وجلې شوي مشر اسامه بن لادن باډیګارډ وو یې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. د یورپ یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیر ورځ ته 1 لک 40 دره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوې دي. په جرمني کې د برلین ښار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګري د پیښو کې د ککړتیا د تور پاړه د یوې میاشتې د پلټنو نه پسې د دغه ښار په 8 ودانو چاقي وهلې دي چې د یو جماعت دفتر پکې هم شامل دی. او زیاتوي چې د دوی په ان تر ټولو مهم مشکوک یو 50 کلن هغه کس دی چې د مراکش سره تعلق دی او خلک یې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د یو جهادي ډلې ملګرتیا ته هڅول.
لن خبرونه مول مجید بابر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ چری د پاکستان ضد کارولو ته پرې نه دي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې دا وخت دواړه ملکونه له ترهګرۍ سره مخ دي او وخت په وخت وسلوال په دواړو ملکونو کې ترهګرۍ کوي. نو د ترهګرو د دې کاروایان ودرولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړ کچه استخباراتي او د سلامتۍ په اړه د مرستو زیاتولو ضرورت دی. خو د دې مرستو لپاره به پاکستان او افغانستان خپل منځي تاوتریخوالی او غلط فهمي ختموي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان جنگ نیغ په نیغه په یو بل باندې اثر غورځوي او هر کله چې په دغه دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وي نو بل هیواد کې هم سکون نشي راتلی. ادارې اخر کې وایي باید چې د دواړو ملکونو مشروالۍ په یو بل طبي بنیاد تورونو څخه ډډه وکړي او په پولو د سار نظام غوړ جوړولو سره سره د ترهګرۍ د خاتمي او د امنیت په ځای کولو لپاره د یو بل مټي مضبوط کړي. بل په لو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د کرپشن په حواله لیکلي او وایي چې قومي احتساب بیرو فیصله کړي د چې د سپینې جامع غلو د ګریوانه پورې به خپل دایره غزوي او وایي چې سن بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د سیاستدانانو به هم احتساب کیږي. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی د سن پولیس 3400 افسران او اهلکاران په قلنګ غستو او په ځمکو قبضه کولو کې ککړ دي. د کوم چې په خشن اندازه لګیدي شي چې د دې ملک سیاستدانان افسر شاهی سمره په بيدردي سره د دې ملک دولت لوټي. ادارې مخکې لیکي چې اوس کامي احتساب به ورو کوم فیصله کړی دا بای چې دا عمل کړی او په کرپشن کې ککړ خلک نه یوازې ونیول شي او له هغه پیسې بیرته واغستل شي بلکې سخت سزاګانې ورته هم ورکړل شي چې راتلونکي کې کی څوک بیا داسي ونه کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اردن کو رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د مالیه وزارت د چارواکي په حواله هغه هیواد ته د ورپېخو اقتصادي استونزو او واشنگتن پوسټ رسپانه بیا په شام او عراق کې د یو شمیر کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د پرېخودو موضوع راغستې ده. د دوه دواړو لیکونو مهمه برخه له اسرار علم مومند اور.
د رويټرز خبر ایجنسی په لیکنه کې راغلی دی د پاکستان د مالیه مرکزی سیکریټری وای د طالبانو لخوا بریدونه د سرمایه‌کاری په مت کې د کال پر سر پاکستان ته زیات نه زیات 15 ارب ډالر تاوان رسوي. دغه په خبره اسلام آباد د ایم ایف یا د نړیوال مالیاتی ادارې لخوا د یو بل پروګرام اهم اراده لري. په لندن کې له سرمایه‌کارانو سره په خپلو خبرو کې وقار مسعود خان پر دې خبره ټینګار وکړ چې له تشدد د پاکستان د راوستلو لپاره دوی ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي رویټرز خبر ایجنسی ته وویل چې په دې وروستۍ یو نیمه لسیزه کې د پاکستان ولس ډیر سخت ځپل شوی او د ترهګرۍ له وجې یې ډیر اقتصادي موقع له لاسه ورکړي دي. د مالیه سیکرتر وایي په دې تیر وخت کې د پاکستان دننه له 15 نه تر د 2 ارب ډالر پورې بهرنۍ سرمایه کاری شوې و، خو د په خبره اوس 2 ارب ډالر هم نه ده پاتې. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د وسلولو پر ضد عملیات په کامیابۍ سره روان دي او د هیواد ډېره برخه له وسلولو پاکه کړل شوې. د ده په خبره د کراچۍ کاروباریان وایي چې روزګارونه یې په بحالېدو دي. د مالی سیکرټري زیاتوي تمه لري چې د 2018 کال د جون میاشتې پورې به د پاکستان جی ډی پی یا کلنۍ پیداوار 15.5% ته ورسیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی دی لږ تر لږه 850 کسانو د ایج ډله پرېښودي او عادي ژوند ته ستانه شوي دي، خو داسې هم یو شمېر کسان شته چې له یادې ډلې تللي دي خو چاته یې په اړه څه معلومات نشته. د رپورټ له مخې د کسانو خبرې ډېرې مهمې دي ځکه چې دوی تجربه او معلومات به وکولی شي چې نور کسان په داعش ډله کې له شاملېدو منی کړي او دغه راز د دې ډلې د پروپاګندې مخه ونیسي. دا رپورټ له وړاندې د خپاره شو معلوماتو پر اساس چمتو کړل شوی. څېړونکي د چارواکو له خولې وایي له هغو 200 کسانو نیمایي واپس راغلي چې له برتانیا، عراق او شام ته تللي وو او هلته په داعش ډله ورګډ شوي وو. ځینې کسان وایي داعش ډلې ظلمونه او غیر شرعي کارونه کول نو ځکه یې پرېښوده. د وسلوالو دې ډلې چې د عراق او شام ډېری برخې یې نیولې دي هلته کې د بجلۍ نشتوالي په څېر ستونزو هغه کسان نا امیده کړي دي چاته چې داعش له دغه سیمو جنت جوړ کړی وو. له داعشه په تښتېدلو کسانو کې هغه هم شامل دي څوک چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه ډله کې شامل شوي وو او دوی ته بیا وروستو معلومه شوه چې د یادې ډلې لخوا د ګاډو او نورو مراتو ورکولو ژمنې دروغ وي. 3 کلن عراقي ځوان حمزه انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي داعش ډله یې ځکه پرېښوده چې ده ته یې ویلي وو چې خلکو ته په سزاګانو ورکولو کې ورسره مرسته وکړي او په 43 یزیدي جینکو جنسي تیری وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې د کورونا او چار وزیرانو پرون سه شنبه د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی، خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت تصویب شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال زای پر رپورټ کې ورو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اسلبورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌ای مشري کوي پرون په دې اړه خبرې اعلان ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا لمخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لکه شل زره غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه پلان ته منفي رائے ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړي او منفي رائے ورکړې ده، خو فنلند ممتنې رائے ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو اربیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاو کورنۍ چې له سوریه، عراق او افغانستانه تښتېدلې په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلې دي. ل بل پلاوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غشتنه کړي چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګری او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې پر رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلي دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل وای زمنګ پوس په افغانستان کې د بچبازي په نوم پر کوچانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو رپورت په اړه کړې دي. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشت امریکایي اسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازي پر پیښو سترګې پټې کړي. تفصیل بیا هم له فرشتې جلال زئی اورو.
جنرال جان کیمبل د نیویارک ټایمز د رپورت دا خبره رد کړه چې وای پینټاګون خپل پوځیانو ته سپارښتنه کړې و چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظر وغورځوي. نیویارک ټایمز رسپانې د تیر یک شنبه پورس په یو رپورت کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوی و چې د بچبازي پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کیمبل ویلي، ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅ کله هم نه و موجوده، او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسی نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوی و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظر یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ایز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ایز قومندانان او پولیس په بچبازي، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانی دا رپورت د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یو وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خبر کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل شوی و چې کچیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کیمبل ویلي چې پر دې مسلې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال جان کیمبل ویلي، کچیر افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅه کړې چې د بچبازي په نوم په ځینې لري پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکې ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوي وکړي. سپین مانی پر دې مسله ژوره اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکې ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او لنړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین مانی او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازي عاملین څنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پریښده.
اوریدونکو، فرشتہ جلال زیواز من همکارا ده پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پی ولیکنه کراغلی د پیخور په بڑبیره کې د پاکستان د هوایی ځواکونو پر مرکز درستی بریت په چیر خای نور حمله هم په غیواد کې وشي. د لیکنې تر مخه د اړدی عمل د چې د پاک افغان پولیس دواړو خواو ته د امنیت ساتنې د پام وړ تنظیمات نشته او طالبانو له دغه پولیس سره لګیدلې یو شپږ سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستي دي. د لیکنې تفصیل شاهین بولیری اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل ادارې کې لیکي چې دا خبر خواسانه ده چې افغان حکومت ځان د طالبانو نه خلاصول غواړي، خو په دغه اړه باندې په عملی توګه کار کول ګران دي. دغه شان پاکستان اگر چې ترهګرۍ پر ضد د هلو زرو لپاره اسانتیاوې لري، خو دا به کتلی شي چې آیا د پاکستان ریاست په رښتیا د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته ژمن دی او کنه. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته ودرېدلې دي. په طالبانو کې ځینې عناصر د دینا ګټه اوچتوي او جګړه پر مخ وړي. د ورسپانې په خبره پاکستان د پولي خوا او شاسیمې د وسوالو نه د پاکولو لپاره په افغانستان انحصار نشي کولی، او کچره پاکستان د ترهګرو بریدونو مخه نیول غواړي نو دغه لپاره به ځینې نور ګامونه پورته کول مهم وي. ورسپانه لیکي که په پوځي توګه نه وي نو په سیاسي توګه به پاکستان لا ځینې ستونزمنې پریکړې کول وي، او د دې لپاره د ترهګرۍ پر ضد قامي اکشن پلان عملي کول ضروري دي. د پوځي هلو ځلو یو اولسي قیمت هم وي، او دا یره هم څرګندېږي چې دغه سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې برابري اغېزمنه کېدی شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو هلو ځلې پر خپل ځای، خو باید پاکستان هم په هیواد دننه ځینې حقیقتونه ومني او د دغه سره تړلې ستونزې هوارې کړي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکنه مو له شاهین بونیری واورېده، او اوس سم اورېدونکو د نازیې اقبال په غږ دغه یو سندره مو درته راوړي. نازیه اقبال نمو د غنی خان دغه شعر اوریدو. اوس راځو بل رپورټ ته. د پاکستان د نورو قبایلی سیمو په څیر د خیبر جنسای اوسیدونکو هم د لوی اختر لپاره تیاری پیل کړی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په لوړګي بازار کې له ځایي خلکو سره غږیدلې. راځي وورو چې غوی د راتلونکي اختر پاړه څه وایي او کومې تیاری ورته نیولې دي.
ملک محبوب عالم ماشاءالله د مونږ خو د ټول خیبر جنسې ډیره په خوشاله د اختر تیاری روان دی. لګه سرویم خو سخندران غټ غټ اخستی اتیا زره روپې تقریبا پسونه په شل شل زره روپې دا سیم د ولمانو لپاره د بادام او پیستې میوې خ پوره پروګرام جوړ کړی مونچې په خل دا ټول پروګرامونه انشاءالله چې ښه په خوشحالۍ مونږ تیاری نیولی کپړې ماشومانو ته خې خې ښکلي ښکلي کپړې داسې د پخو شینه تقریبا چې 100% مناماندې هیڅ پرابلم نشته هیڅ خبره نشته.
زما نوم سور خان پریدای کی مونږ درې روان یو او ګوري موري مودرل انشاءالله چې بس ښه په بغې کې یو خیر سره دا غزان بادام د هر څوم واخستل ګډون مډونه واخستل کپړې ماشومان ته دا اوس غون چې کنه مخ په لو خویندو دوغه ته په برخه کې اختر په پیل ورځ باندې لګو ځکه چې هغه مونږ سره یو حق دی پس خو ور ولګو په باندې نه خوشحالیږي په غزان باندې خوشحالیږي ځکه چې مونږ رسم رواج دی مونږ د خپل خویندو ډیر زیات خیال ساتو کبایل.
عرب سیاب نوم دی او یم د خبر اجنسی د ولی خیلو او اختر دې مونږ ټول ښه په خوشحالۍ سره اختر دې رو جامې کړي دي چپاله مغستی دي هر څه مغستی په بقیا چې کوم دی مارکیټ کې ولا چې ګرانی دي او چې مارکیټ له راشي بس چې چاته ودرېږي سلو شی په 200 خرځي تحصیلدار ډیپټي دغه ته خواست دی چې ټول مارکیټ ته لګ نظر واچي گزاره وکړي بار شي مونږ ټول چې کوم سهار بورکونه وکړو هغې نه بعد سره ټول ملګري یو شو او لاړ شو په جنګی باندې غوښه ویسو هلته کې پخه کړو سیخونو کې پخه کړو رسونه ته وکړو دا اختر خو مونږ ډېر پورې امن دی روډونه موډونه صحیح شوي مونږ دا ځل اختر ته ډېر خوشحاله یو.
کوم زما حاجي عبدالمناف نامه ده او خیرات علاقې سره تعلق لارم جبې کلي سره او دا دیرشو کلونو ملنډي کوتل کې دکان دی او بس کاسمیټک بنجارګي چې وتی پښتو کې هغه دکان مې ده بنګړي او دا شیمپان او صابونونه او سپرای وغیرہ وغیرہ ولنډي کوتل بازار ده ډېر خلک ده خپل سر راځي خپل سودا کا او نو به کې رښتښت او نټانګښت چاته څه تکلیف نشته ده امن امان شکر الحمدستی ساته پر بالکل خیر خیریت خلق راضی تر شپې یولس او دولس بجو پر کار چلے دکان ٹول بازار کو لگی کوشش مدائی چخش ہے لور کو چ خوشحالی اور پریٹم خور کو زگا جدے اسر حزمون جوان دے عمر مدے اسرا
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو چې د راتلونکي لوی اختر لپاره د خپل تیاریانو حال یې مونږ ترا کوو. بل خوردونکو د افغانستان د خوست یو شمیر خاریان وایي چې د بیکاری د ډیرې دوه اقتصادي ستونزو لپاره د خلکو لګښتونه کم شي او د تیرو کلونو په شان اختر ته ډیری سوداګانې نه اخلي. بل خو ځینې خاریان په افغانستان کې د نامنای د وروستیو پیښو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت دی د دغو پیښو د قرباني شویو کسانو له کورنۍ او ماشومانو سره مرسته او همدردي وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د اختر پرانیک دی کدو د نور سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شوي کوڅو کې خرڅانو ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان مشال راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بیکاري او غریبي ډېره شوې ده. د سپونم یو تنزوان هم دا مسئله یادوی
سخت کل اختر دی نور اخترون صدا تفریر دا چی تر دیر بیکاری دا خلق پسپنزو کی دی و خلق وزیفی نلاری نو خلق اندخمن دی زکا چی حقا مساریف چی نور و کلون دی اخترون لی پارا بی کول سخت کلی چوک نکوی زکا چی اقتصادی وزا تر دیر پور دی خلق و خانه دا
دی عبدالروف در دوال پونم یو تن خون که وای چی
دا دی قربانای اختر دا دروس افراد سولی د امنیت پزادو خلک خوشحال دي د رادیو او تلویزیونو پرګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پرګرامونه لري.
ساکول اختر لوی اختر د ډېر توت لري ګڼ ګڼه په شار کې د خلکو زیاته دو امدا ډول د سرپسان کې مدني نه هدونه هم پام کې لري. ځینې مدني نه هدونه چې میلي ولري او دا په شاندار مراسم ولونځي.
مدني فعال ولی مد خان خادم په خپل خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قربانی شول. دی له عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنۍ او اولادونو سره مرستي وکړي.
ویلا غختنه مې تمنو بڑای نه دغه د چې د شهیدانو کورنۍ سره همداشان هغه څوک چې بیوزل دي، غریب دي او د اخترونو د لپاره چې ست اړتیا لري هغه نشي خېته به کې به همکاري ورته وکړي.
د ټولنې د نور قشرونو په پردله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژنکي ډېر خوشاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوس مهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي، بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کنداري غاړي جوړوي.
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم. په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه کوي او میلې جوړوي. عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارۍ غوړي جوړوي او د ګلدزای غوړي جوړوي. سودالي بسونه اوس ډېر څنګه نه خوښوي.
د یادونه ورده په خوست کې د سګنی اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بیلابیلو سیمو کې سیارې یا ګرځند امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوردونکو په دې ورستاو کې د پاکستان د مرکزی حکومت ادارې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوري څانګې په مرسته د صوبې د کالجونو په هنتونو د هغوس د کونکو ترمنځ چې د رباب لغغولو سره علاقه لري د مقابلو یو لړۍ پای ته ورسوله. دا چې دغه سیالۍ ګټونکي د خیبر پختونخوا د ملکن یو پختون ځوان څه احساسات لري او دغه حکومتي اقدام ته د کلتوري چارو پوهان څنګه ګوري په اړه ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورټ. د پښتو د دې ولسی سندرې په غږولو سره د ملکن د تانې کلی بلال خان بلال د سپتمبر پر 13 په اسلام آباد کې د لوکورسي په نوم د حکومتي ادارې لخوا شوې د رباب غږولو سیالي وګټله. بلال چې په ملکن پوهنتون کې د ټولنیز علومو د اخیرنی کال زده کوونکی دی دغه بریا په ترلاسه کولو خپل خوښي له مشال رادیو سره شریک کړه او هوډ ښکاره کړ چې د رباب مسلکي زده کړې به کوي. بلال پلان لري چې پر رباب د خپلو نغمو د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو ترڅنګ د پښتو له نومیالیو سندرغاړو سره پر دغه ساز همکاري وکړي.
خپل کمپوزیشن کوم داسې ویډیو جوړ کړم چې صرف انسټرومینټل وي، چې کوم زمونږ فوک سنگر چې کوم د شاعرۍ انتخاب ښه کوي، د میوزیک انتخاب د هغوی ښه وي، نو غواړم چې هغوی سره هم پلی کړم سبق سره سره به زه میوزیک کوم کوم. دې فیلډ چې کوم دی د میوزیک فیلډ دی ته د ایجوکیټډ خلکو ډېر زیات ضرورت دی.
لوک ورسای اداره د پاکستان د بیلابیلو برخو د موسیقۍ او د هنرمندانو د مخ ته راوړلو کارونه کوي. له دې ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعاله ملیحا حسین وایي د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو له جوړولو څخه یې هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د کالجونو او پوهنتونونو د زده کوونکو هڅول وو.
دا هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي، ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي. کلتور چې موسیقي او شاعري مهمې برخې جوړوي، دا هر څه ورو په ورو د لمنځه تلو په حالت کې دي. پر دې سربېره د موسیقي زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي. بیا که د خپلو روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې، هغه هم له خلکو هېر شوي دي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې شوي چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي، او هم په دې ترڅ کې شایي زموږ کلتور، زموږ موسیقي، زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي.
هم د ملکن د تانی کلی پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال نږدې پیژني، دغه په بریا د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ له حکومت غواړي چې د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د په خبره له پښتني سیمې څخه د ورکیدو په حالت کې دي د راژوندي کولو غم وخوري.
دا ډېره لوی خبره ده د بلال لپاره او دغه د منظورو لپاره، دغه د سازانو لپاره. دلته بیسي او کلیوال ماحول دی. بلال دغه زده کړه بیسي په خپل محنت ته او په خدایي ورکړه ده او هغه ډیولپ کړی دا غي په کار را وستی دا د لوک پرسه چې کومه اداره دا غم د ستاینې وړ ده او پښتونخوا کې چې نور کم سازونه دي سرینده زمونږ یو ډېر خوب ساز دی دغسې نور سازونه دي کم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس په ورکېدو دي زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي داسې مقابلې وشي د زده کړې انتظامونه وشي
هنرپوهان په دې اندي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي نو په ترڅ کې به نه یوازې پښتو موسیقي وده عمومي بلکې په ټولنه کې به د سخت دریځو افکارو او کړنو مخه هم ونیول شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی